روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی.
سلامونه او درناوی می ومنه. زه صفی الله ستانکزای مو د روختیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته راغلاست وایم. په دغه پروگرام کې به د شکر یا دایبیتیز د ناروغي په ارتباط باندې خبرې کوو، دا چې د ناروغي څه ده، ولې په افغانستان کې د دغې ناروغي پیښې زیاتې دي، په څه ډول به کنټرولیږي، او که کنټرول نشي نو دایمي اثرات به څه وي. په دې ټولو موضوعګانو به سره خبرې وکړو. ډاکټر صاحب مو راغوښتی دی، له هغه به هم په همدې اړه باندې ځانګړې پوښتنې ولرو. خو تر هر څه مخکې په دې اړه باندې چې په افغانستان کې د شکر د ناروغۍ ناروغانو او مبتلایانو ستونزې څه دي او په څه ډول دوی خپل ژوند مخته وړي، په دې اړه باندې تاسو ته یو رپورټ خبرو.
ما برنج نمیخورم، کچالو نمیخورم، نان سفید نمیخورم، دیگه شنی باب نمیخورم.
درس کلن عاطفه چې د درې ماشومان و مور او د بامیان ولایت اوسیدونکې ده، له څلورو کلونو راهیسې په دیابت یا شکر ناروغي اخته ده. عاطفه د جمعې په ورځ د نومبر په 14 ازادي راډیو ته وویل دا ناروغي ډیری وخت د دې د ستړیا، تندې، لوږې، سالنډۍ، پرله پسې ادرار او آن بې حوصلګۍ لامل کیږي. کنټرول کړي او خپل روغتیا ته متوجه وسی. د کابل ښار اوسیدونکو فرزانه وایي چې ترور یې له څو کلونو راهیسې د شکر ناروغي لري او وخت په وخت له کنټروله وځي او وضعیت خرابېږي.
دا یوه ډېره خطرناکه ناروغي ده. کله چې د هغې د شکر کچه لوړه شي، د وینې فشار یې هم لوړېږي او حالت یې خرابېږي. څو ورځې وړاندې مې په ترور د شکر حمله راغله. درې شپې په روغتون کې بستر وه. دوی ورته انسولین تطبیق کړل. میړه هم بیکاره دی، اقتصادی هم ښه نه دی. شکر یې په وخت کنټرول نشي نو حالت یې ډېر خرابېږي.
د اندېښنې په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان څانګه د شکر ناروغۍ په وخت کنټرول او پاملرنې ټینګار کوي او وایي چې که درملنه یې ونه سي نو د جدي عوارضو رامنځته کېدو لامل به سي. د سازمان د جمعې په ورځ د دیابت یا د شکر د ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې شکر ناروغي کولی سي د ژوند په هر پړاو کې له ماشومتوبه تر پاخه عمر لرونکي خلک اغیزمن کړي. دا ورځ هر کال د شکر ناروغي د خپرېدو او د دې ناروغي د مخنیوي اهمیت په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په موخه نمانځل کیږي او د شکر ناروغۍ نړیوالې ورځې په نوم نومول سوی ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان برخې د شکر ناروغي لرونکو افغان ناروغانو لپاره د لاسرسي وړ پاملرنې، پوهاوي او د ملاتړ سیستمونو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 402 میلیونه لویان له دیابت یا شکر ناروغۍ سره ژوند کاوه. په داسې حال کې چې د دې سازمان په ټکو دا شمېره په 1980 کال کې 108 میلیونه وه. د یاد سازمان په خبره چې دا وده د اضافي وزن او چاقي په ګډون شکر ناروغۍ سره تړلي خطر لرونکي لاملونو د زیاتېدو نښه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې شکر ناروغۍ د روڼوالي، د پښتورګو د نه فعالیت، د زړه د حملې، مغزي حملې او د غړو د پرې کېدو یو اصلي لامل دی. خو دا سازمان وایي چې د روغتیایي رژیم ساتل، منظم فزیکي فعالیت او د مخدرو توکو له کارولو ډډه کول کولای سي د دوهم ډول شکر ناروغي مخه ونیسي یا وځنډوي. ډاکټران وایي دیابت یا شکر هغه ناروغي ده چې د انسان په بدن کې د ګلوکوز کارولو توان نه لري او د انسان په وینه کې د قند یا ګلوکوز کچه لوړوي. د ساري ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری د دې ناروغي د مخنیوي او درملنې د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل
امو دوای توصیه میشنه از شان او را به شکل دقیق بخورن.
دا ناروغان باید توصیه شوی درمل په سمه توګه وکاروي. دوهم، دوی باید هر ورځ لږ تر لږه 1 ساعت سپورت وکړي. دریم، دا ناروغان باید خواږه خواړه لکه کیک، کلچې، شیرنی او ځینې میوې ونه خوري. د مخنیوي په برخه کې دوی باید لومړی صحي خواړه ولري، ورزش وکړي. په هرو شپږو میاشتو کې د دوی د وینې قند باید معاینه شي. او کافی خوب وکړي.
خغله عمری وایي چې په خلکو کې د دې ناروغي نښې نښانې ډېرې تندې، لوږه، د ادرار ډېرېدل، ستړیا او کمزوري ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایم شرافت زمان په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اغېزمنو خلکو د شمېر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې یاد وزارت په دې هېواد کې د دې ناروغۍ د ناروغانو د شمېر د زیاتېدو خبره کړې وه. افغانستان د هغو هېوادونو په ډله کې دی چې د شکر ناروغانو لوی شمېر لري، او دا ناروغان د منظمې روغتیا پالنې او مناسبې تغذیې د نشتوالي له امله له جدي شرایطو ځورېږي. په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر معلوم نه دی، خو د شکر ناروغۍ نړیوال فدراسیون په 2021 کال کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 1,000,000 دی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام دی. تخنیکی چارې شفیق عیار مخته وړي. نظر صفی الله ستانکزی په دغه پروګرام کې راسره میلمه دی. ښاغلی ډاکټر اکرم ملکزی په جرمني کې د عمومي ناروغیو متخصص، له دننه به د شکر د ناروغۍ په ارتباط باندې پوښتنې ولرو، خاص یو ځانګړي پوښتنې. او همدارنګه تاسو ته به هم درنو اورېدونکو وخت درکړو چې له موږ سره تماس ونیسئ. البته د ازادي راډیو د واټساپ نمره بدله شوې ده، نوې کړې مو ده. که غواړئ چې د ازادي راډیو په همدغه پروګرام کې د شکرې د ناروغۍ په ارتباط خپله پوښتنه یا نظر مطرح کړئ، نو په دغه واټساپ باندې کولای شئ موږ ته زنګ راووهئ یا پیغام پرېږدئ چې بیرته موږ تاسو ته زنګ ووهو. مثبت 400 شپږ 0-1-2-0-2-2-9. بیا یې تکراروم، مثبت 400 0-1-2-1-2-9. دا زموږ د ازادي راډیو د واتساپ رسمي شمیره ده چې کولای شئ تاسو زنګ راووهئ او خپله پوښتنه یا نظر مطرح کړئ. مخکې له دې چې له ډاکټر صاحب ملکزی نه پوښتنه وکړم، البته د شکر د ناروغۍ په ارتباط باندې ځینې مهم معلومات دي چې هغه غواړم تاسو سره شریکم. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو 1 هیوادونو دی چې د شکر د ناروغۍ د مبتلایانو شمیر پکې زیات دی. په ټوله نړۍ کې شاوخوا 590 میلیونه خلک د شکر په ناروغۍ اخته دي، خو افغانستان په هغې سیمه کې ده چې د مبتلایانو فیصدي زیاته ده. او د دغې فیصدي په افغانستان کې شاوخوا 12% ته رسیږي، یعنی د افغانستان له ټول نفوسه شاوخوا 12% کسان د شکر په ناروغۍ باندې په بیلابیلو سټیجونو باندې اخته دي، چې د رسمي ارقامو له مخې تر 2023 کال پایه پورې 1,902,800 افغانان د شکر له ناروغۍ کړیږي. ځینې په لومړنیو سټیجونو کې او ځینې په حاد مراحلو کې دي چې ډیر زیات له دغې ناروغۍ څخه په عذاب دي. ډاکټر صاحب ملکزی، ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. په ساده ډول کراته وایي چې دغه د شکر ناروغي څه ده او ولې شکر یا شوګر ورته وایي دغې ناروغۍ ته؟
لومړی خو تاسې د ارقامو والي، نو زه که رښتیا وایم دومره ډېر ورسره موافق نه یم لکه څنګه چې تاسې وویلې چې د ټولې نړۍ نه افغانستان کې د شکرې ناروغي زیاته ده.
لومړی ډاکټر صاحب، دا یو تاسیب په کار د ټولې نړۍ نه نه، بلکې افغانستان په هغې سیمه کې ده، د مینا په سیمه کې ده چې شاوخوا 50 میلیونه په دغې سیمه کې په شکر اخته دي، چې افغانستان په دغې سیمه کې ده. او دغه 50 میلیونه به د راپورو په اساس تر 2050 کال پورې 1,63 میلیونو ته رسیږي. په ټول افغانستان کې له څه باندې 40 میلیونو نفوسو څخه 1,902,800 کسان په دغې شکر باندې اخته دي. البته سټیجونه فرق کوي، خدای هغه ټولو مبتلایانو شمیر ده چې دا په ځینو ارقامو کې 12 خې، په ځینو کې 11.5% خې. دا البته د افغانستان فیصدي و، د سینه و چې په ټول نړۍ کې به د افغانستان فیصدي زیاته وي. مننه مهرباني.
بیا هم دا وایم چې آیا دا ارقام دا صحیح چا واخیستل، څنګه واخیستل؟ آیا دې کې هغه کسان هم برخه لري لکه کوچیان چې په کرو رکو کې اوسیږي، هغې ډاکټر نه لري، هغوی بیمه نه دي، هېڅ شی نه دي، او دولت نه خبر نه دی، هغوی هم په دې کې شامل دي؟ وکه نه دې کې هم تقریبا نه پوهیم چې کوچیانو شمېره به څنګه 1,000,000 داسې پوي. نو زه داسې پوهیم چې ډېر وخت صحیح نه شي. داسېیم چې شکره په ټوله نړۍ کې خپاره ده، د افغانستان په شمول. او زه به لنډ غونې داسې وایم چې په ټوله نړۍ کې 100% ټول بشریت پرې اخته دی. نو تاسو چې ولته افغانستان یو ولر یا دولر یا تاسو دوی سره نه پېنتا ایسایه دقیق نه نو تاسو په وای کې پټول نه لري کې لاس پوسولو کې بشریت په شکر په ناروغي اخته اوس برای شما ستاسو پښتنې ته شکر ناروغي ته نو تاسو په وای چې کچرته زمون اوریدونکو اون دا اوس په یو کاغذ باندې لیکته بورا شکر غورا واچي لکه یو تاسو کې وبو پری واچي لکه صبر کې به بل کاغذ پری کی دي یو پینځه یا لاس یا پینځه لاس د قیوره سګوري چې آیا دا دوه کاغذ یو بل سره نخلي نختی دي او کنه دي نو هیڅ څوک په دې نه منکر نشي چې ورشته د ختی دی والي دا شکر چې دا خواګه چې دا بوره چې دا هغه د خلی خونه یو شته نو د انسان بدن کې هم دغه یو شی دی کله چې شکر زیات شي په وینه کې دا معنا چې سلیخ زیات شي د انسان بدن نو په دې چې وینه ټولو رګونو کې بهیږي نو هغه رګونه چې ډېر نری دي هغه ډېر زر سلیخ کیږي او هغه رګونه چې ډېر غټ دي نو تاسو که وګورئ یو ډېر غټ کانال لږ بندیږي خو یو ورکوټه نری نل ډېر زر بندیږي نو همدا رقم د انسان بدن کې همداسې ده چې شکره هغه رګونه چې ډېر ډېر نری دي لکه د مغزو رګونه د زړه رګونه د پښو د ګوتو رګونه د لاسو د ګوتو رګونه چې ډېر ډېر نری دي پکې نو هغه لومړی بندیږي نو تاسو به ووایم چې شکره هغه ناروغي ده چې د انسان رګونه سلیختوي نو چېرته چې وینه ونه رسېږي دا معنا چې هغه غړی مړ کیږي دا مې په خلاصه ډول باندې مستعریف کړه د شکرې ناروغۍ
بله مننه کوم ډاکټر صاحب په افغانستان کې د شکر د ناروغي د پیښو د زیاتېدو علت څه بولئ غذا ده یا چاغوالی دی یا کم حرکت دی یا څه څه د دې لامل شوي چې په افغانستان کې دغه د شکر ناروغي زیاته وي
پخوانی موضوع ته نه ورځم خو دومره بوایم چې خپله دنده نه افغانستان کې که ووایو د فرزند شل یا پنځوس شپېته کالو اته سل کالو په پرتله اوس په رښتیا د شکرې ناروغي به زیاته شوې وي دا ځانته علتونه لري یو علت به یې ووایم چې سل کاله ته مخه انسانان ډېر په پخو تلل نسبت اوس ته اوس چې دی لږ څه وسایل زیات شوي دي ګاډي موټرونه زیات شوي دي موټر سایکلونه زیات شوي دي بل دا ده چې حرکت کم شوی دی هغه کسان چې په کورو کې ټلویزیون ګوري حتی د ټلویزیون چالانولو مړ کولو ته ضرورت نشته چې دوی پورته شي بلکې ریموټ د لارې دوی ټلویزیون مړ کوي یعنې لنډ ډول باندې ووایم دا منم چې شکر زیاته شوې ده ځکه چې حرکت کم شوی دی په افغانستان کې د دې وسایلو په وجه باندې او یو بل چین باید ووایم هغه دا دی چې اوس نو ما ته ځینو دوستانو وویل چې زه خو ډېر وخت کېږي افغانستان کې نه یم چې کله چې سړی کلو بانډو ته ځي پخوا چې به ته کلو بانډو ته نو میلمه ته به یا اوبه ورکولې د په دې چې سړی به سړی وو یا دا چې ډوډۍ کوي ښایسته شړومبا به چا وړاندې کړه او اوس مې واورېدل اوس نو کولاګانې دي ریډ بول دي او تاسې خواږه شی نه دي نو دغه شی نه لامل شوي دي په دې چې هلته شکره بیا زیاته شي دي برخه کې بیا په تفصیل سره هغه کېدای شو بل دا دی چې اوس نو افغانستان کې هم ټلویزیونونه نه پیدا شي هلته اعلانونه کېږي د مختلفو مختلفو خواږو د شربتونو د انارو تشي تشي شربتونه نوم به نه اخلم چې کومه کمپنۍ راته به دې راځي وایي خو دا وایم چې ډېر اعلانونه کېږي نو په دې اساس د خواږو خوراک هلته زیات شوی دی حتی په کلو بانډو کې هم حتی دا خوږې وږې خواږې ډېرې کېږي او ډېرې خوږې کېږي نو په دې دائم نم چې شکره د شکرې ناروغي زیاته شوې ده په تیرو لسیزو کې
بله ډاکټر صاحب د افغانستان وضعیت هم یاد که یو څه چې ټولو ته معلوم دي چې له ماشومتوبه تر غټوالي پورې په افغانستان کې خلک سهار خو له بورې یا شکرې پرته حتی چای څوک څښیم نه اکثر باید ګیلاسونه ډک وي او نازولي ته خو بیا تقریبا ګیلاس زیات ډکوي له بورې نه تر نیم پورې بوره ورته چې بیا ورته چای ږدي فکر کوئ چې یعنی د شکر ناروغي په مغاول کې د افغانانو وجود ته دننه کوي په زور باندې او تر اخره پورې که څنګه
څنګه چې لمړی پښتنه زما د اړتیا په رښتیا هم داسې بوره دومره ډیره ده او ارزانه ده چې ټولو ته رسیږي. زه چې یو ډېرې لسیزې مخکې افغانستان کې هم خو رښتیا وایم د ډېرو کسانو توان نه رسېده دومره بورې ته. دا چې اوس دومره بوره زیاته شوې نو دا کنسان ته به علت بدري. خو را به شو بیا موضوع ته که داسې وي چې په رښتیا اوس ټول افغانستان هغه بې وزل کسان هم دومره ډېره بوره چې یا ته چې نیمه د پیالې نه زیاته برخه بوره وي نو دا به غلط کاری. او را به شو موضوع ته موضوع دا ده چې بوره خوږه په رښتیا د انسان شکره زیاتوي، نه یوازې چې اوس وخورې زیاتوي بلکې د خپله خوږه چې ده ډېره برخه خوږه د انسان ته د شکرې ناروغي تولیدوي. دا چې کومه خوږه ووایمه زیات تولید وي، د مثال په توګه یو رقم خوږي دي چې خپله هغه ګوړه او بوره ده، او یو رقم هغه خوږي دي چې حتی ګولیو په توګه کېدای شي ستاسې خپله راډیو همکاران چې ناست یي هغوی زه زما شکره پورته نه شي زه نو بوره او خوږه یا شات پیاله کې مې ناچوم بلکې یو دانه ورکوټې ګولۍ اچوم هغه زما داسې پیاله مې خوږه یي او شکره نه پورته کوي او لیکلي م دي چې رښتیا دا شکره نه پورته کوي. خو واقعیت دا دی چې دغه ګولۍ شکره ډېر زیاتوي، البته مغه دقیقه کې نه بلکې اوږدمهاله نسبت بورې ته او یا ګورې ته. نو دا منم چې شکره رښتیا کله چې د ماشوموالۍ نه شروع شي نو د ماشومانو ته انسانانو ته د شکرې ناروغۍ کې یو قدم زیات ګړندیتوب ورکوي.
بلې، دا د ماشومتوب خبره مې ځکه وکړه چې دغه ارقام چې ما مخکې ویلي او دا د دیابیت د نړیوال فدراسیون ارقام او رپورټونه یو چې دی البته ورکړي او همدارنګه د بیومیټ سنټرال او ځینو نورو ادارو ارقام، البته دوی به خپل سرویګان لري خو طبیعي ده چې ټول افغانستان کې خو به دا سروې نشي کولای. یو دله کسان ممکن سلګونه کسان دی، یو ولسوالۍ په کچه ممکن لس نفره، ممکن همداسې په ټول ولایت کې سل کسان، یعنی په سروې کې به ممکن کم خلک وي خو په ټوله کې دوی د ارقام وړاندې کړي دي. دوی اکثر د بالغو خلکو ارقام ورکړي و، د ماشومانو یا د تنکیو ځوانانو ارقام پکې کم و، او د چې بیا سپینګیری دي اسپینسری دي دغو ارقام بیا نسبتا دغه کسانو ته چې ځوانان دي دوی بیا لږ څه زیات و. مثلا د هغه له 500 پورته کسانو کې دغه فیصدي زیاته وه، بیا چې له ډیر شورا کم و دا لږ څه کم و، خو د ماشومانو هېڅ یادونه نه وه کړې. د ماشومانو خبره مې بیا په دې تکرار کړه چې خطر ممکن له مغه ځایه را ایجاد شي چې په اول کې داسې هغه کوي، د خوږو کنټرول نشته، شیرینی او بوره او شکر او چاکلیټ او دا هر څه په ماشومتوب کې شروع کیږي. او پاتې شوه د افغانستان د اوسني دور خبره، له کومه ځایه چې زه خپلم په کلي کې راغړ سوی یم او اکثر بېوزلي تر ډېره په کلي او بیا وروسته په ښارونو کې دي، یعنی هغه بېوزله کسم چې ګوري حتما بوره اخلي، بوره د خپل خوراک یو غسلی جز ګڼلې ده، کیس نه نور تاریخ نو ډوډۍ لدی خوک چای سره چکی او کنور قطغم نه، یعنی دا هغه یو هغه ده یو جز ګڼل سوای ده. اوس که ډیر غریب امي اتمان بوره اخلي یا تر ډیره پورې یعنی شکر او بوره اخلي او بیا استفاده کوي، په دې خاطر مې دا هغه وکړه. نو یعنی بل مسله دا ده چې په د شکر ناروغي ولی خطرناک ده او که کنټرول نشي په وخت کنټرول نشي د انسان لپاره څه ستونزه پیښولی شي؟
څنګه چې مخکې ما وویلې، خطر په دې دی چې د انسان غړي لاس پښې زړه ماغزه خو باید سالم اوسي، په پښو باندې سړی باید حرکت وکړی شي، په لاسو باندې یو کار وکړی شي، او په مغزو باندې باید سړی فکر وکړی شي. نو کله چې رګونه د انسان د شکرې باندې هغه بند شول نو هغه غړي ته خو بیا وینه نه ورځي که نه. نو تاسې وګورئ، یو څوک چې مړ شو که چېرته ګرمي وي یا به یوې ورځې کې او یا دوه ورځو کې یا درې ورځو کې به خوسا شي، ولې هلته د وینې جریان نشته؟ نو د انسان بدن هم داسې فکر وکړه، کله چې شکره زیاته شي لاسونو پښو ته وینه ورنه شي، دا معنا فقط لکه هغه مړه شول. څنګه چې یو مړی خوسا کیږي د انسان بدن هغه غړي هم خوسا کیږي، ځکه وینه نه ورځي ورته. نو ما خپله په دغه رسېدلې اروپا کې دومره کسان لیدلي چې خپلې پښې د لاسه ورکړي، پښې خوسا شوي دي. نو دا علت دی چې دا بل د شکرې ناروغي خطرناک ده. سړی خپل غړي له لاسه ورکوي او که مغزو ته لاړ د مغزو سکته کوي، مغز سن بندیږي، او بل که زړه ته خوځي شکرې ناروغي، نو که شکر زیاته وي د انسان زړه ودرېږي چې هغه ته مونږ وایي د زړه سکته، یا طبي سلاک احتشا ورته وایي، او په لاتین ژبه کې انفاکت ورته وایي. نو دا چې زړه د انسان ته ودرېږي ځکه خطرناکه ده شکرې ناروغي.
بله، مننه ډاکټر صاحب. یو لنډه وقفه به واخلو، له تخنیکي همکار به ایلو کو چې دا وقفه خبره کې، بیا به وروسته دوام ورکوم. مننه.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اتزر ته زره خال کې
د زیان غالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې، بل حقوق دې، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادې راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غوږ یاست اوریدونکو. تاسو هم کولای شئ د ازادي راډیو په واتس اپ باندې لمک سره تماس ونیسئ. مثبت 360 601 210 209 د ازادي راډیو دغه پروګرام په ازادي راډیو .org یا کوم کې نو د نړیوال ازادي روډ اپلیکیشن کې په ژوند دی باندې او ریدل شي. ورسره بعد ازادي روډ په پاڼو کې هم تاسو اندغه پروګرام په تکرار سره ووري. ډاکټر سیب ملک زایز موږ د پروګرام ملمه ده په جرمني کې د عمومي طب متخصص ده. له دوی مننه کوم چې تر دې دمه پروګرام کې وو. ډاکټر سیب، د شکر د ناروغي په ارتباط وغږېدو، تاسو ډیر ښه ساده ټول ته تشریح کړل، پیپو شو تر دې دمه. کراته وایي چې د دغې ناروغي د مخنیوي لپاره څه باید وشي، کوم ساده ګامونه دي چې سړی پورته کړي او دغې شکر څخه ځان وژغوري؟
د مخنیوي لپاره نو ډیر شی مهم دا دی چې شکر باید کټ شي، ټیټ شي. شکر باید وسوځي، نو ته سوځېدو لپاره داسې باید وایي چې مونږ خو البته سنګرسب شروع نه پیل چې شکره څو ډوله ده او څنګه ده. نو داسې باید ووایم چې شکره البته درې ډوله ده. نو لومړی ډول به ووایم چې هغې ته ټیپ یو ډیابېټس وایي. د هغې علت دا دی چې د انسان بدن کې هغه شی چې شکره خطه کوي انزولین نومیږي، هغه انزولین نه تولیدېږي د انسان بدن کې، نو دا یې علت دی. نو دې لپاره بیا سړی هر شی چوو کې بله شی ګټه نه کوي، غرض دی چې انزولین ورته ورکړی شي، پچکاري شي. راغلو دوم ډول یې ته چې هغې ته ټیپ دوه وایي. نو ټیپ دوه سړی ویلی چې زخته ډېره برخه همدا ټیپ دوه ده په ټوله نړۍ کې. او یو درېیم ټیپ چې دی هغه ټیپ درې دی. ټیپ درې هغه رقم شکرې ناروغۍ ته وایي چې د یو بلې ناروغۍ په وجه باندې شکره پیدا شوي، انسان ته یعنې شکره پورته شوي اوسي. شکرې ناروغۍ نه لري دا انسان، بلکې د یو بل علت باندې هغې د انسان شکره پورته شوې ده. نو زه برای شم د مثال په توګه ځینې کسان دي د فشار کښته کولو لپاره یو رقم ګولۍ خوري چې هغې ته هایدروکلوروتیاتیت وایي، فشار کښته کولو. نو که چېرته د دې ګولۍ کچه د 50 میلی ګرام نه پورته شي، دغه انسان شکره پورته کیږي. او که چېرته دغه ګولۍ ونه خوري، دا شکرې تکلیف نه لري. یا بل شی وایم، هغه کسان چې د روماتیزم علت یا کوم بل علت باندې د کورتیزون ګولۍ خوري، نو که چېرته دغه ګولۍ د 50 میلی ګرام نه پورته شي، لږ ځینې کسان دي اته 15 میلی ګرام، ځینې کسان اته 60 میلی ګرام پورې اته د ورځې دغه ګولۍ خوري، نو د هغوی شکره بیا به ډېره پورته کیږي، چې دې ته بیا لاتیني ژبه کې ستروئید دیابېټس وایي. نو دغه هم یو علت دی. که چېرته د کورتیزون نه خوري، دوی ته هېڅ شکرې تکلیف نشته. نو د مخنیوي خبره مو وکړه. خبره ده چې هغه بنیادي ناروغي که نه وي او دوی دا ګولۍ نه خوري، شکرې تکلیف نه لري. یو درېیم یو مثال به ووایم، هغه دا د ځینې کسان فرضاً د تریخي یو کانه دی، هغه د تریخي کانه که چېرته د پانکریاس هغه یو نلکې ته لاړ شي، هغه بنده کړي، چې لاتیني اصطلاح کې ووایم چې دکتوس پانکریاتیکوس یا دکتوس شیلیتیکوس، یعنی هغه کانه چې د پانکریاس اوبه چې تولیدیږي د هاضمې لپاره هغه لاره که بنده شي نو پانکریاس ته پړسوب پیدا کیږي، التهاب پیدا کیږي، پانکریاس خرابیږي د انسان، نو په دې وخت باندې به د انسان شکر پورته شي. که چېرته د همدغه کانه چې دغه لاره یې بنده کړې ده ویستل شي او د پانکریاس هغه اوبه ښکته شي کولمو ته، بیا د هېڅ د شکرې تکلیف بیا نشته. یعنې دغه وخت کې باید سړی اصل بنیادي ناروغي ایسته کړي، شکرې تکلیف هم نه لري. دغه شو چوپ درې ناروغي دي. البته ډېر نور مثالونه هم شته چې هغې دپاره اوس وخت نشته چې ټول بیان کړم. بیا به شو د چوپ دوه ناروغۍ دپاره چې هغې دپاره ډېره برخه د بشریت پرې اخته ده، هغه دا ده چې د انسان بدن کې انزولین شته، یعنی هغه شی چې شکره ښکته کوي هغه بدن کې شته، خو هغه چې د زور یې نه رسیږي ور سره. انزولین شته بدن کې ډېر کافي اندازه شته، خو د هغې زور نه رسیږي، انزولین کچه شوی ده، په حساب کوالیټي خرابه شوې. ولې خرابه شوې کوالیټي؟ هغه بیا په بې حرکتۍ باندې ده، ډېر خوراک باندې ده، دغه باندې کوالیټي خرابېږي. اوس نو تاسې وویل چې ساید څنګه یې مخنیوی کوی شي، نو مخنیوی څنګه چې مخکې یاده کړه، د ماشوم لی نه که سړی شروع وکړي بد سړی به ډېر حرکت وکړي او هغه شیینه چې شکره پورته کوي هغه ونخوري. نو نه پوهیم چې همدا اوس زه تفصیلات ورکړم چې کوم شی شکره پورته کوي، کوم شی نه ورکوي او که وروسته وغږېږو.
بلې ډاکټر صاحب، همدا اوس فکر کوم ښه وخت دی، ځکه چې اورېدونکي تر هغو پورې چې راځي د هغوی پوښتنې به بیا ممکن په نورو مسایلو وي، لږ څه به ښکته او پورته شي بېرته موضوع. خو دغه اوسنی وخت ښه دی که تاسو تشریح کوئ چې څه څه دی. مننه.
نو څنګه زه که څه په زه اوس شروع کوم، کوم شی نه شکر پورته کوي او ریزو کې کېدای شي ما ته به دې ردي ووایي، خو دا وایي چې ته وایي دا مخره
عام خو به ټول پوهېږو چې کچالو دي او وریجې دي او غوړي دي او خوږې دي، دا شیان دي. خو که تاسو همدغه لوی لوی شاخې هم حد اقل تشریح کوي بیا به نو خلک خپله خبره اخلي.
زه دا وایم کنه چې وایم که دا وایم لومړی قدم کې چې شکر آسمان ته پورته کوي هغه غنمو ډوډۍ ده. هر څومره چې دا غنم سپین دي لا پسې شکر اور سره هم سپینه ده، یعنی ښه پریمانه ده. هغې نه وروسته که ووایي چې جوار هم ښه په مړه خېټه شکر پورته کوي، که بیا ووایي چې وریجې هغه هم خو داسې شی پورته کوي، ته پوهایي چې یو تیز رفتار موټر کې ناست یو شکرې خواته روان دی، هغه هم پورته کوي. ښه دا به پرېږدو. کچالان څنګه؟ هغه یې هم پورته کوي. نو که زه انسانان ته اورېدونکو ته وایم چې دا مخورئ، غنم مخورئ، جوار مخورئ، وریجې مه، کچالان خورئ، وایي نو څه شی وخورو؟ په حقه باندې دا سوال کوی شي. خو داسې به ووایم چې غنم مجبور هستی تاسې وخورئ، یو شی خود باید یو شی باندې خو سړی خپله ګېډه مارکي کړه، نو هغه که کوی چې دا سپین غنم وخورئ، د هغې په ځای تور غنم وخورئ، او هغه چې ډېر لکه کلچو غوندې نري شوي غنم دي، پوستکی ته نیستل شوی دی، هغه لا پسې شکر زیاتوي. نو هغه غنم چې پوستکی په کې اوسي، هغه چې موږ ګزاره ورته وایي، هغه چې ډېره برخه نشایسته یې ده، هغه باید په کې اوسي، یعنی پوستکی والا همدا رقم جوار او همدا رقم نور شیونه. خبره دا ده چې بې د خوراک نه کېږي. په اروپا کې ډېر شیونه شته چې د خلک خوړی شي، هغه اوس که یاد کړمه نو خلک وایي چې زموږ زور نه رسیږي دې شیونه سره چې وی کړو. افغانستان دپاره به ووایم چې دغه شیونه چې تاسې خورئ کوشش وکړئ چې د مجبوریت که ډېر نه وي هغه لږه اندازه باندې وخورئ، همدغه جوار غنم دغه شیونه لږ وخورئ. بل دا دی که سړی یو دم دغه ډوډۍ ډېره وخوري نو شکر هم ورسره یو دم زیاتېږي، نو عقل سړی باید لږ څه دمه پکې وکړي په ډوډۍ خوراک. نو په دې اساس باندې وایم چې دغه شیونه هم چې یاد کړ دغه باید لږ وخوړل شي، او راغلو دې دپاره چې دغه شیونه که سړی لږ هم وخوري کله کله بیا هم شکر پورته کېږي. نو لومړني قدم کې چې سړی کوی شي هغه باید حرکت ده. د ډوډۍ سره باید سړی همدا رقم حرکت وکړي. که چېرته بیا داسې وي ځینې کسان دي، سړی باید اعتراف وکړي چې د هغوی نسلي ذاتي شکره ډېر زر په مخ ځي، هغوی ته بیا بله چاره نشته غیر د دې چې درملنه پیل شي په ګولیو باندې. او ګولۍ په دې وخت ضرور دي، ځکه وایم دا خبره کومه چې د مخکې تاسو یاده کړئ شکره څه تکلیف لري. زه وایم چې یاره داسې غړی به په بدن کې نه وي چې شکره ورته تاوان ونه کړي. د سر مغزونه نیولی د غاړو رګو پورې، سترګې د انسان ړندې لگیږي شکر یې باندې تاسو لګیږي ځینې کسان چې شکر ډیره پورته تللې ده هغه بیخي ړاندې شوي دي د شکر باندې همدا رقم تر سر نه تر پایا پورې پښتورګي د مینځ دي ټول د مینځ دي ډېر پاتې د انسان پښتورګي د مینځ لاړ نه شي نو باید په ښه وخت کې مطلب دا دی مخکې ذهن چې پښتورګي تاواني شي اوسي باید سړی ګولۍ باندې پیل وکړي د ډاکټر د نظارت لاندې البته د ډاکټر د کنټرول لاندې چې پښتورګي باید انسان خراب نه شي.
مننه کوم ډاکټر صاحب د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواګیست. فکر کوم یو اوریدونکی اوس لرو کې ټلیفون نه باندې واتس اپ لري زنګ دوی راواله دی. البته د ازادي راډیو واتس اپ مو نوې کړي نو فکر کوم په دې خاطر باندې څه ستونزه شته. خو په هر صورت اوریدونکي زنګونه راوي اما موږ به وګورو چې کوم یو روغشي. تاسو د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواګیست. ډاکټر صاحب تاسو د ډوډۍ او همدارنګه د کچالو او د وریجو یادونه وکړله. په افغانستان کې بدیل څه کېدای شي؟ تاسو خو د غنمو یادونه وکړه چې غنم کولی شي لږ څه هغه چې پوستکی لري یا ممکن تور غنم وي یا څه برعکس. خو بیا دغه تور غنم او هغه پوستدار غنم بیا فکر کوم څوک نه خوري یا وایي چې ډوډۍ ترخه ده یا سم خوند نه کوي. دا مسله ده. او یو بل خبره هم اوس را یاده سوله چې خلک فکر کوي عام خلک هغه څه چې خواږه لري د دوی انرژي او قوت او د هغه بیرته ورسموي. همداسې فکر صحیح دی که نه؟ پروتین او هغه ډیر نه لري دا ډوډۍ او خوراک چې خواږه پکې ډیر وي.
لومړی باید داسې ووایم چې هغه شی چې سړی خوړلی شي او شکر دومره ډیر نه پورته کوي، یعنی د غنم میاده کې چې شکر ډیره پورته کوي خو یو رقم غنم ته ورته یو شی دی. ما زر خپل ډکشنري کې وکتل چې پښتو کې ورته څه وایي، یادی نه مې تعلقات څه نه و. جرمني کو ته هافه وایي، نو پښتو کې مې اوس وکتل ورته لغاکه وایي. نو څنګه چې تاسو به لغاکه پیژنئ،
فکر کوم د غنم مینځ کې چې یو یو تار ولاړ یا ماغه بیا لري کوي داسې به ماغه وي.
نه، دا یو بل بوټی دی د غنم په شان. نو دا یو غنم نه دی، غنم په شان یو بوټی دی. لغه کوي یو بل لغت نو پیدا ک لغاری اوربشی ورته وای.
ها اوربشی یاله. ها ها
لغاری اوربشی بل کچا اوربشی هم ورته وای.
صحیح. او
یا بلا شک اوربشی هم ورته وای. او په انګلیسي کې ورته پارتس ورته وای، او فارسی کې ورته کلجا ورته وای. کلجا. نو دا مې ویل چې لغه کیا لغړی ورکوشي که څوک وخوري نو دغه شی چې دی نو شکر بیا ډېر نه پورته.
او دا د تورو وړو سپینو وړو تفاوت څه دی؟ دې کې هم د شکر اندازه ده، د شوګر یا د خند اندازه زیاته ده که څنګه په هغه کې د نشایستې د غنمو کې؟
خبره دا ده چې اندازه یو شی دی، په کې خو هغه شی چې ده سپین سپین غنم دی او ډیر میده شوي چې هغې نه د حتی د کلچو دپاره کار اخیستل کېږي. دغه چې ده د دې نه شکر همدا خپله همدا غنم ډیر زر جذبېږي پتن کې، ځکه چې هغې کې بیا نو ډېر پوستکی نشته، نور شی نه په کې لږ دي، نو دا ډېر زر جذبېږي. په دې اساس باندې شکر هم بیا ډېر زر پورته کېږي. نو هغه شی هغه غنم چې پوستکی لري دانه یې غټه ده، نو د هغې جذبېدل بیا نسبتا په قراره باندې
صحیح. مننه کوم ډاکټر صاحب چې دا مو واضح کړل. البته اوریدونکی اوس لرو، مهرباني وکړئ که زموږ غاورې مهرباني وکړئ د تاسو ټلیفون رخصه وای دی. مهرباني.
شکر ناروغي مریضان دي، دوه باید د کوم شي نه پرهیز وشي او څنګه حفاظت وشي. دغه خبره یو لري تورواله وکړو ګوتې هغه مور پرې کړو اوس ورو په ورو دغه تورواله وشي زیاتې چې بیا بل ډاکټر هم پرې کړي عام خی هغه ټوټې ته ورسېده.
سی زم ډاکټر صاحب ملک زید تاسو غاوري د دوی نه پښتنه وکړه. ډاکټر صاحب اوریدونکي زنګ راواله او البته دی ویل چې د پښو د قطع کېدو یا د ګوتو د قطع کېدو مسله یاد کړ چې داسې ورو ورو پسې پورته تللې دي، یعنی څومره خطر شته چې که حالت کې وي دغه د بدن غړي خصوصا پښې ګوتې او د قطع کې، او آیا بل چاره نشته لږې پراته که څنګه؟
څنګه چې ما مخکې یاد کړم که تاسو یو غاټ نل وګورئ هغه به ډېر زر بند نه شي، خو یو ډېر نری ورکوټی نل زر بندېږي. همدا رقم د انسان پښو کې هغه قچه ګوته چې ده، لومړی هغه قچه ګوته د انسان د شکرې ناروغۍ باندې چې څوک اختر شکرې پورته ده هغه ګوته یې مړه کېږي، بیا نو هغې نه نورو ګوتو ته ورځي او بیا نو مخ پورته باندې راځي، ځکه د انسان د غړو هغه وروستۍ برخه کې بیا دغه نلونه ووایم رګونه ووایم نری کېږي. نو هغه بیا داسې کېږي چې ما خپل څه ووایم له بده مرغه په خپلو سترګو لیدلي، خپل رنځوران مې په خپلو سترګو لیدلي چې لومړی یوازې قچه ګوته یې غوسه شوې ده، بیا یو بله یې شوې ده، بیا اخر غټه ګوته یې د پښو غوسه شوې ده، بیا غونډه پخه یې شوې ده، بیا نور پړکې ته یې پنډیو پورې خبر رسېده، بیا زنګون یې هم شوی ده ان تر رانه پورې. نو طبقه په طبقه همداسې ما لیدلی دي چې د انسان پخه غوطه شوې ده، عملیات شوې ده، ځکه چې هغه خوسا شوې ده. نو اوس راغلو دې دپاره چې مخنیوی یې څنګه ده. نو څنګه چې مخکې مې وویل که چېرته داسې وي چې لا په ښه وخت کې اوسي، ښه وخت دې ته وایي چې مخکې د دې نه چې پخې د انسان خوسات کېدو ته ورسېږي، تورېدو ته ورسېږي، نو دغه انسان باید دومره ډېر حرکت وکړي چې ډېر حرکت چې وکړي دا په لاتیني ژبه کې ریکانالیزاسیون ورته وایي، یعنې دا چې رګونه بېرته خوشي کېږي، او یا دا چې داسې کېږي چې نور رګونه راشنه کېږي. دا خبره قصدن وایم، یعنی نور رګونه جوړېږي هغې ته. حتی سړی ورته ویلی شي حتی اناستوموزن پیدا کېږي، یعنی یو رګ نه چې وینه پکې ډېره ده بل رګ ته حتی یو لار پیدا کېږي چې هلته بیا حتی وینه ورتلی شي. نو د پښو کله چې د یو چا قچه ګوته شروع شوه لږ څه د تورېدل خو ناوخته ده ورته، یعنی پوه شي چې والا زما احساس کم شوی دی. زه به داسې ووایم چې د شکرو ناروغۍ کسانو ته چې اخته دي هغوی باید وخت ناوخت په یو هنداره کې خپله پښه وګوري، ځکه چې هغه د شکرې ناروغۍ باندې د انسان احساس له منځه ځي، یعنې دا چې د درد احساس کوي. ځینې کسان دي چې هغوی په پښو پښو لوڅو باندې چې ګرځي یا بوټان هم په پښو وي، که چېرته په لار کې یو ځای کې یو ګلمیخي یو ښیښه وي هغه یې پښې ته ورځي او دوی پهیې نه پوهېږي چې زما پښې ته یو ګلمیخ میخ وتلی دی، یو ښیښه پکې ده. نو کله کله حتی د اونۍ اونۍ میاشتې د دوی پښو کې حتی یو میخ دی، یو ښیښه ده، نو هغه خو ډېره پښه میکروبي کېږي. نو کله چې پوه شي چې والله ما خو هېڅ احساس د دې ونه کړه چې پښه کې مې یو شی تللی، دا نو تقریبا لږ څه ناوخته وخت دی. نو دغه انسان باید زر ډاکټر ته لاړ شي، اول پښه باید وګوري، کنټرول کړي، او واضح ده چې دی به شکرې تکلیف لري. نو دې دپاره یوازینی شی چې دی خپله کوی شي هغه دا ده چې دومره په پښو وګرځه چې پښې دا ته درد شروع کړي. نو کله چې درد یې شروع کړه نو پوه شه چې اوس نو ته ښه کار کړی دی، بیا ستا خپله پښه هغه رګونه بېرته خوشي کوی شي. نو دا هم هلته یو وخت لري کله چې بیا پښې د انسان تورې شوي هغه بیا ناوخته ده، هغې ته نو بیا نو غیر د غوڅولو نه بله لار نشته.
صحیح مننه. یو اوریدونکی شته اوس په لاین کې، مهرباني وکړئ له کوم ځای مو زنګ راوالی او د شکر د ناروغۍ په ارتباط څه وایي، څه پوښتنه خاص کې لرئ؟ زموږه که تاسو اورئ لطفا خبرې وکړئ، ټلیفون مو رخصه وای دی. د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمني پروګرام دی.
استاد دغه مدې پلار د شکر ناروغۍ د کدي پاک لري معلومات راکو په دې اړه مې زنګ وکړل.
ښه صحیح مننه ډاکټر صاحب. ملک زای به د تاسو غږ واوري. دوی د شکر د ناروغۍ په ارتباط معلومات غوښتل، البته اول پروګرام نو تاسو ډاکټر صاحب وویل ښه معلومات مو ورکړه، که لنډه توګه باندې بیا هم البته یادونه وکړي چې کومې نښې نښانې به وي چې خلک یې جدي ونیسي چې شکر لري. مثلا ممکن یو څوک هېڅ خبر نه شي او شکر ولري، هغه اولینې نښې څه دي، څه تغییرات راځي د خلکو په ژوند کې چې شکر ولري؟ مننه.
څنګه چې په تاسو وی چې شکر ډیره پورته نه وی، ته لازم اته لګه پورته وی. د مثال په توګه نورمال شکر کله چې سره د خوب را پورته شي په نار باندې د 100 ملي ګرام په دیتی لیټر شاوخوا ته نورمال ده. کله دا دغه کس شکر 100 ملي ګرام نه 150 ملي ګرام ای یا 100 حتی 200 ملي ګرام ای، په لومړنیو وختو کې دا کس هیڅ رقم نښو نښانو باندې پوهېږي نه. بدبختي هم د دې دا ده که چېرته د انسان سر خوږ شو خو پیږي سر مې خوږ دی سر خوږی لرم سړی ډاکټر ته ځي که د انسان ملا خوږیږي ملا کې یو تکلیف دی سړی ډاکټر ته ځي وایي چې ملا مې خوږیږي خو د شکرې ناروغۍ بدبختي هم دا ده چې په لومړني وخت کې هېڅ رقم نښې نښانې باندې سړی نه پوهېږي که لږه پورته وي او که چېرته بیا داسې شوه چې لږه پورته نه وي بلکې زخته ډېره پورته وي نو ما مخکې یاده کړه چې که د انسان شکره په ناره باندې 1000 ملي ګرام په دیسیلیتر یي دا خو نورماله ده او 200 باندې حتی سړی پیدا نه شي او که د دې شکره بیا زخته زیاته وي 600 ملي ګرامه 800 ملي ګرامه یي هغه وخت کې دغه انسان بیا د تندې احساس کوي ما ته خپل رنځوران نه یو کس څه وخت مخکې راغلی و هغه راته وویل ډاکټر صاحب ما ته ډېرې متیازې راځي ډېرې متیازې کوم ما لې اوبه ډېرې څکې وایي خو ډېرې متیازې چې کوم نو خو بیا مجبور اوبه بېرته بدن کې وڅښمه که نه داسې ما فکر وکړو چې د ده به د څه متیازو کې څه مسله وي چې کوم میکروب به ورته راغلي متیازې مې چې کتل میکروب په کښې نه و بلکې شکره په کښې ډېره وه بیا مې ورته د وینې شکره وکتله دومره پورته وه د 600 ملي ګرام نه پورته وه بیا مې پوښتنه وکړه چې سر دې خوږېږي ش وایي نه نه بل هېڅ تکلیف نه لرم یوازې تیږه یم نو خبره اوس به لنډه کړم یعنې په لومړی وختو کې ډېر رنځوران هېڅ رقم نښې نښانې نه لري نو دا د وخت په تېرېدو سره د نښې نښانې ښکاره کېږي که شکره بیا داسې وي چې بې حده زیاته شو حتی 1000 ملي ګرامه 1500 ملي ګرامو ته کله کله حتی رسېږي هغه رنځوران بیا رښتیا د ډېر پرکالۍ د ستړیا د کمزورۍ احساس کوي ما هغه وختو کې خو شکره که چېرته بېرته ټیټه شوه بیا نو هغه احساس هم ورو کېږي نو د شکرې هغه شی چې رنځوران بیا پرې پوهېږي هغه له بده مرغه څه ووایم چې ډېر وروسته راځي یعنې ډېر غړي چې تاواني شول هغه وخت نښې باندې پوهېږي نو ما ته حتی د 40-45 کلنې عمر کسان راغلي دي دا 40 کلن عمر داسې عمر دی چې ځینې کسانو حتی نارینه او خیمه واده یې نه دی کړی نو واده نه ده کړی دا معنا چې واده کوی شي اولاد زیږولی شي پیدا کوی شي اولاد او ځینې کسان دي 40 کلنې کښې ما ته راځي ډاکټر صاحب وایي زه بېخي د نارینتوب نه اولیدلی یم زه چې ګورم ولې نارینتوب نه اولیدلی وایي که اوس ځینې کسان دي چې واده لري ځینې کسان دي واده نه لري خو غلا نه شم ولی نو خو داسې شی چې ګورې د هغه شکره پورته ده نو دا خبره دا ده چې دغه کسان چې دي د ډېره وخت راهیسې شکره به یې پورته وه نو د هغوی رګونه دومره تنګ شوي دي چې حتی نارینتوب نه اولیدلی دي خپل که پخوا یې اولاد درلوده یو اولاد به یي دوم اولاد یې نه زیږېږي او یا دا چې که په وروسته یې واده کړی وي نو شاید اولاد یې بېخي ونه شي ځکه چې نارینتوب نه دی اولیدلی نو دا یې بله نښه شوه چې انسان د نارینتوب احساس نه شي کولی او نور یې چې مخکې یاده کړه چې یو څوک بیا نو که زړه ته خبره لاړه په یاره که ورته وایي چې 100 متره منډه واله 100 متره نه شي والی 50 مترو کې ودرېږي
بله بله مننه ډاکټر صاحب د شکرې په ارتباط باندې لکه څنګه چې تاسو وویل یعنې ډېر کم ممکن سړی علایو مدو باندې پوه شي او فکر کوي چې څه نور مشکلات دي خو د وینې تر کنټرول وروسته به دا جوتېږي چې دوی شکر لري فکر کوي په افغانستان باندې یو ټولنه کې چې خلک ډېر شیان جدي نه نیسي ممکن به قصه کې ونه اوسي وایي به چې زه ښه به شم هسې عادي ناروغي به وي یا به یو څه دوامداره ناروغي شي بیا به ښه شم معلومات لري په دې رابطه باندې که څنګه یا کار شوی دی چې د خلکو لپاره کافي عامه پوهاوی ورکړل شي چې شکر باندې پوه شي او دا که په وخت کنټرول نشي نو ممکن مرګونی ورته تمام شي یعنی عامه پوهاوی په افغانستان کې شوی حداقل په دې 10 وروستیو کلو کې یا تاسو څه فکر کوئ چې ضرورت شته د عامه پوهاوي لپاره د شکرې د ناروغۍ په ارتباط کې څنګه
ضرورت اړتیا خو زخته ډېره ده ځکه چې مخکې مې چې یاده کړه دغه ناروغي دومره یو مهیله دومره یو غولوونکې ناروغي ده چې ته چې پرې نه پوهېږې چې زه د شکرې په ناروغۍ اخته یم، ته هغه وخت پوهېدی شي چې ډېره ناوخته اوسي، ستا پښتورګي خراب شوي اوسي، ستا پښې د غوسېدو حالت کې شي، ستا د زړه تکلیف پیدا شي، ته د نارینه په نارینتوب نه ولوېږې، ستا مغزه حتی اوس ما د لومړي سر کې دا یاده نه کړه، حتی دیمنس پیدا کېږي انسان ته، یعنی مغزه خرابېږي، سړي ته حماقت پیدا کېږي شکرې باندې، نو هغه وخت سړی پرې پوهېدی شي. نو اړتیا زخته ډېره ده چې عمومي پوهاوی پیدا شي خلکو کې او پوه شي شکر څومره یو مهمه غولونکې ناروغي ده. نو دې لپاره چې پوه شي، اوس اروپا کې داسې دی چې د 15 کلنۍ نه وروسته د بیمه جرمني کې البته داسې ده چې 15 کلنۍ نه وروسته هر ناروغ کوی شي چې ډاکټر ته لاړ شي او په وړیا توګه د دوی د صحت معاینه وشي، چې هغې کې البته شکر هم راځي. نو زه به هېوادوالو ته داسې ووایم چې افغانستان یو په رښتیا زمانم ډېر بې وزله هېواد دی. خلک د ډوډۍ خوراک کپاره مړی ډوډۍ نه لري، خلک په خیمو کې اوسېږي، اوبه نه لري، دا هر شی منم. خو هغه کسان چې توان لري د سګرټو په ځای چې وګوري څومره کسان دي په سګرټو اخته دي، په چلم اخته دي، که د سګرټو نه چاته چلم چې نسبتا ارزانه تمام شي، هغه تمباکو چې تاسې په یو کال کې وګوري هغې باندې حتی ما اورېدلي دي افغانستان کې اوس هم د شکرې اندازه کولو ماشینونه دومره ډېر ګران به نه وي، پخوا به ډېر ګران وو، اوس پیدا کېږي هلته. نو که چېرته د سګرټو په ځای خلک پاسی که تیسی ایده یو شکر اندازه کولو یو ماشین وخلی، نو وقت نا وقت پلا شکر او گی. که چیر تا زما دواغانی دی افغانان تا چه پا خواب زمان پا خجرو که و دیرو که با توپکو نبیخی و چلمو نبیخی و نو کال تا وزر توپک پا زی وخلی، یار دی یو توپک بدل که با یا قن لگ تا لگ سل دی شکر ماشین نسا وقت تلیشی. نو دید پا حوی پا کرده چه خلکو توپک بانه تینسانان واجنه او دی شکر ماشین بانده خپل مور پلار او اولاده د مرګ نه ژغورل شي. نو اوس په کار ده چې افغانان کوی شي، هغه یو کور نه شي کولی، اقلا یو څه شی ورته وایم، یو کوڅه خو باید یو شکرې ماشین ولري، راځي په ګډه باندې څو کور یو شکرې ماشین په بیه اخلو.
صحیح ډاکټر صاحب، د ماشینو او د معایناتو خبره مو وکړه. په افغانستان کې یو شکایت دام دی د خلکو ترمنځ، خصوصا هغه چې شکر لري او دوی خو دوامداره چک کوي چې ښکته شو پورته شو، ځکه چې دا وضعیت ورسره تړلی دی، د صحي وضعیت، او دوی مجبور دي چې دغه شکر خپل چک کړي. یو چیرته یو درجه ښي او بل ځای کې بیا بل درجه ښي، دغه تفاوت ولې شته او دا په څه کې دی دغه تفاوت؟
لومړی باید ووایي که چېرته داسې وي چې ټول دا ماشینونه باید پوه شي چې کوم واحد اندازه کوي. نو که چېرته د واحد د ملي ګرام په دیسیلی ته وي، هغه یو واحد شو. او په سکاندیناویا کې چې دی هغوی بیا ملي مول باندې اندازه کوي. ملي مول بیا داسې دی چې د ملي ګرام په اندازه چې وګوري هغه باید ملي مول ضرب د 1800 کې چې هغې نه ملي ګرام پورته شي. نو کله کله چې ما د تاسو سره مرکې درلودلې، پخوا د سکاندیناویا نه به یو چا زنګ وایي، ډاکټر صاحب ته وایي چې سل شکره نورمال ده، ما ته ډاکټر مې وایي چې دا 15 خطرناکه ده، بیخي جګه ده، ملساسی ته ملی مول ده، هره ملی گرام نده. نو پا دی اساس آقا تو باید زرد آتل اسو که آقا. نو دا یو موضوع شوا چې پوشی کوم واحد ده. راغلو که این واحدی تاسی دو دری پینزه شکری ماشین نو گوره چې ټول په ملی گرام بندی ده. دا منم چې این ماشین یو زل شکر او گوره تا تخکاره که یو سل شل دوم زل او گوره، یو سل درش بل زل او گوره، یو سل پانزوز بیا یو سل. نو دی که لاسونه تر 15 پورې هر ځل چې اندازه کوي همدغه یو ماشین باندې توپیر لري، په سړی د اوسط کې پیدا شي. نو ښه به دی چې د یو ځل په ځای سړی دوه ځلې چې وګوري، که ډېره پورته یې بیا یې وګوري او که ډېره کته یې بیا یې وګوري، دوه ځلې چې وګوري سړی پیدا شي چې څومره توپیر دی پکې. بل دا منم دا د البته تخنیکي جوړښت دی، تر اوسه دغه ډکي د شکرې چې دي دومره حساس شوي نه دي چې ټول ډکي په عین واحد باندې وګر چې عین کچه وخی دی، یعنی لسونه تر 15 کسلو کې توپیر سره وایي چې هر ماشین کې شته.
صحیح، مننه کوم ډاکټر صاحب. البته د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام دی، د پروګرام ورستی برخې دی. په اول کې تاسو د ریډ بول او د کوکو د ځینو شیانو یادونه وکړله. ریډ بول په دې وایي چې زما هم خوښیږي، اما که تاسو تشریح کړئ چې دغه نوشابه چې په ټوله نړۍ کې مشهوره دي، مثلا دا دی کوک دی یا په افغانستان کې ګڼ نور دي، جنسنګ یو رقم انرژي ګانې دي یا نه پیغام الکوزای انرژي ډرینک دي، نمونه به په دې اخلو چې دا ډیر مشهوره دي دغه او هر ورځ په افغانستان کې څخل کیږي که لکونه نه نو زرګونه خوتی دغه پیپسی او نوشابه او دغه بسکل کیږي. که داسې وای چې مثلا یو ریډ بول چې سل ملی به ونیسو، په دې کې څومره شوګر یا شکر شته چې دغه ریډ بول داسې جوړیږي ترې، یا په همدغه اندازه کې یو بل انرژي یا کوک یا پیپسی یا بل څه؟
نہ کولاس کما نہ ریڈ بول تک چھینہ نس کما اور کرش میرے نہ شمالے چھ تم را شکر اپ کے دا خود تم روایم چھ زخت دیر ادا بل در تا یو معلومات با یو تم معلومات تا سولاند کما کہ یو رقم کولا دا چاغه تا کولا لائٹ وای اغه شکر نہ پورت کی گرا نو لائٹ چھ گورے رشتہ کتا سی کہ یو چھ دا لائٹ کولا وچ کی ایو بل چې لایف ونس کې دا نورمال کولاوس کې نو سره کته دې دواړو شکر یو سات ورسته وګوري ګوري چې هغه چې لایف ته د شکر ډیره کته دا نسبتا هغه چې ته لایف نس کې نو یې ګوره کنه دا خو کولا لایف ته دا خو شکر نه پورته رښتیا لاند محل اومته سيته یو سات دوه سات ورسته چې وګوري د دې لایف باندې شکر کته دا وګت محل چې وګوري بیا نو هغه څوک چې تش لایک کولا لایک ریټ بول لایک فین اتکی د دې شکر به اوت محل ډیر پورته وي نسبت هغه چاته چې لایک نه اوس نو تاسو په پښتنو کې چې دا ولی
bale
ولی تا دا دغه لایک والا ښاک چې جوړیږي دا هغه یو رقم ګولېګانی مخکې چې ادا هغه ګولېګانی په کې اچوي
چې په اول کې تاثیر نه کوي خو په دوامدار
دوامدار الاته بیا دا دی چې دغه ګولېګانی چې دوی چې هغه اسوګری نو رقم رقم زخري نو څه چې د مواد په کې چې هغه یو څه خوږي دغه شی نه چې په کلمو کې یو رقم میکروب زیاتوي چې شهري کې کولی ورته وایي کولی ورته وایي او یا دا چې د انسان د کلمو فلورا تخریبی نو دا فلورا کلمه به ډیر اوریدونکو ته واضح کلمه نه وي دلته باید ووایم چې د انسان په کلمو کې یو رقم میکروب دی چې هغه ته سالم میکروب نوم وایي ډیر ګټور دی دا نو البته په میلیونونو ګټور میکروب دی نو دغه میکروب د انسان شکر اخته کوي او یو رقم میکروبونه چې هغه شکر پورته کوي تاوان کوي انسان ته نو دغه لایک والا شینه چې دی هغه سالم میکروبونه د انسان په کلمو کې وژني او هغه میکروبونه وده کوي چې هغه غیر صحي دي او انسان ته تاوان کوي شکر پورته کوي نو اوږدمهاله ته دا ده چې دغه لایک والا غیر سالم میکروبونه تاواني میکروبونه دومره زیاتوي چې انسان نه یوازې شکر بیا پورته کوي اوږدمهاله بلکې د انسان خپل عظمه ورسره خرابیږي کلمه خرابیږي نس ناس ورته پیدا کیږي او نور تکلیفونه ورته پیدا
کیږي. ډیر زیاته مننه کوم ښاغلی ډاکټر صاحب ملک زای چې په دغه پروګرام کې بل مکسر اشتراک وکړه. د تاسو د کور ودان وی اوریدونکو ډاکټر صاحب اکرم ملک زای په جرمنی کې د عمومي ناروغي متخصص چې د شکر دی ناروغي د پیښو د زیاتېدو په ارتباط هم دارنګه ده چې شکر ناروغي څه ده، څه ډول مخنیوی کولی شي او ګڼ معلومات یې له موږ سره مفید معلومات شریک کړل. د دوی له مننه کوم. له تاسو اوریدونکو هم مننه چې دا پروګرام مو اورید. البته یادونه کوم چې د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کولی شي د ازادي راډیو په پاڼه کې په تکرار باندې واوري.
تیری کی بدرنگی کی دیار خفقان را زنائے بیا چیرا زما وقت بتیر بیر